پریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلو وار را رسیدو لمړنۍ خبری مجله زفریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره وړاندې کوم په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان روسیې تاجکستان او پاکستان ولسمشرانو په دوشنبه خار کې د خبرو په لړ کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د هلو ځلو پر چټکتیا ټینګار وکړو د ایران د هڅو چې د خپلو اټومي پروګرامونو په باب د شفافیت څرګندولو هڅه کړې د لویدیځو هیوادونو بدګماني راپارولې ده په دې اړه مفصل راپورونه لرو پر یو شمېر نورو موضوعاتو به هم تاسو ته ریپورټونه او نوي معلومات وړاندې کړو خو تر هر څه دمخه خبرونه جنقه الکوزی راوړي
افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسی مشرانو په تاجکستان کې غونډه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو په افغانستان کې دیش تر پاکستانی کوچنیان تښتولي. د روسیا او تاجکستان مشرانو له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې د امنیت په اړه د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړ او ترکیه وایي له اسرائیلو سره ډیپلوماتیکي اړیکې سړوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او تاجکستان جمهور رئیسانو نن د دوشنبه خار په سیمه ایز غونډه کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو څخه په ټینګه وغوښتل چې له افغانستان څخه د وتلو له پلان شوي وخت مخکې باید د دې هیواد امنیتي ځواکونه وروزي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په دوشنبه کې د روسیې د جمهور رئیس دیمتري مدویدف، د پاکستان د مشر آصف علي زرداری او د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي کوربه وو. د مشرانو د غونډې په پای کې په یوې ګډې اعلامې کې ویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په کمښت سره باید نړیوال په کافي اندازه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې چارې زیاتې کړي. دا څلور مشران دغه سلا شول چې د تروریزم، تنظیم شوو جرمونو او نشه یي موادو پر ضد به په ګډه مبارزه کوي. دوی دغه راز د سیمه ییزې سوداګرۍ، انرژۍ او د ترانسپورټو برخو کې د همکارۍ زیاتولو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ګډې اعلامې کې ویل شوي پاکستان د څلورو هیوادونو د بلې غونډې د کوربتوب وړاندیز وکړ خو وخت یې نه دی په ګوته شوی. پاکستانی چارواکي وایي طالب وسلوالو په افغانستان کې هغه دېرش تنه پاکستانی کوچنیان نیولي چې په غلطۍ کې له پولې اوښتي دي. چارواکي وایي دا پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې. دا کوچنیان چې د 12 او 13 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان د باجوړ قبایلي سیمې څخه د اختر په ورځو کې کونړ ته تللي وو او وتښتول شول. دا نه ده معلومه چې دا کسان افغان او که پاکستاني طالبانو تښتولي. راپورونه وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له افغان حکومت سره تماس نیولی او د دغو کوچنیانو د خلاصون په کار کې د هغوی مرسته غوښتې ده. د بشري حقونو یو سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی په طالبانو انتقاد وکړ چې په ځانمرګو حملو کې له کوچنیانو څخه کار اخلي. دا سازمان وایي په ځانمرګو حملو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل بشر ته سپکاوی دی او باید ډېر ژر بند شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د کوچني اختر په مناسبت یو شمېر هغه تنکي ځوانان او کوچنیان معاف کړل چې د ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو مخکې په افغانستان کې نیول شوي ول. خبرونه له ازادي راډیو واوري. د روسیا او تاجکستان جمهور رئیسانو د همکارۍ هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې روسیا له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په څارنې او ساتنې کې همکاري کوي او روسیا به دغه راز د نورو 500 کلونو لپاره د تاجکستان له پوځي تاسیساتو څخه د ګټې اخیستنې د وخت په غځولو بحث وکړي. مدویدف او رحمان په دوشنبه کې د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې د مشریزي غونډې په څنګ کې دا تړون لاسلیک کړ. ترکیه وایي له اسرائیل سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې سړوي او دا ځکه چې اسرائیلو تیر کال غزې ته د ترکیې په مرستو بار تلونکي بیړۍ باندې د یرغل له امله چاته تنه ترکان او یو ترک ټبرې امریکایي پکې وژل شوي بخرنه ده غوښتې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وایي انقرې په دې هیواد کې د اسرائیل سفیر شړلی او ترکیه به دغه راز له اسرائیل سره پوځي تړونونه هم تعلیق کړي. داود اوغلو وایي ترکیه په غزې باندې د اسرائیلو بندیز په رسمیت نه پیژني. نن موږ داسې یوې نقطې ته رسېدلي یو چې اسرائیلو زموږ لخوا برابر شوي فرصتونه له لاسه ورکړل. دا چې اسرائیل ځان له قانون څخه پورته ګڼي، ناروا کارونه کوي او خپل انساني مسؤلیت په نظر کې نه نیسي، دوی باید د دې حالت زیان قبول کړي او په دې توګه به د ترکیې له ملګرتیا څخه محروم شي. ترکیه دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د ملګرو ملتونو په یوې څېړنې کې ښودل شوې غزې ته د ترکیې په مرستو بار بیړۍ باندې د اسرائیلو یرغل قانوني و خو اسرائیلي ځواکونو د حملې پر مهال له زیاتې وژونکي قوې څخه کار اخیستی. د 2010 کال مې میاشت کې د ترکیې د مرستو په بیړۍ باندې د اسرائیلو د خاصو ځواکونو په حملې کې اته تنه ترکان او یو امریکایي وژل شوي وو. ترکیه وای د ناتو د توغندیو د دفاعي سیستم د وی برخي پر اساس په خپل خاور کې د رادار په لګولو موافقه کړې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویل په دې اړه خبري وروستي پړاو ته رسیدلې. د ناتو غړو هیوادونو تیر کال د لیسبن په غونډه کې د دې سازمان هغه پلان تصویب کړی و چې غواړي په اروپا کې د توغندیو ضد پراخ سیستم فعال کړي. ناتو په یو بیان کې ویلي د ترکیې په پریکړې سره به د دې سازمان او د ترکیې د ملي دفاع توان زیات شي. ناتو ندي ویلي چې د توغندیو د دفاع دا سیستم به د ترکیې په کوم ځای کې او څه وخت ولګول شي. اروپایي اتحادیه نوویل د سوریې د رژیم لخوا د مظاهره کوونکو د ټکولو په غبرګون کې د دې هیواد د تیلو پر وارداتو بندیزونه لګوي. اروپایي اتحادیه په اعلامیه کې ویلي په دې بندیزونو کې له سوریې څخه د تیلو پیرل، واردول او له سوریې څخه د تیلو او نورو پټرولي محصولاتو انتقال شامل دی. او د نړۍ مشرانو په لیبیا کې د اساسي او حیاتي خدمتونو د بیرته جاري کولو په مقصد له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنې وکړې. معمر القذافي لا هم پټتی او په یو نوي صوتي پیغام کې د ناتو ملاتړو یاغیانو پر ضد د چریکي جګړې غږ وکړ. قذافي د پنځشنبه په ورځ په سوریې کې د عربي ژبې تلویزیون له لارې دوه صوتي پیغامونه خپاره کړل. له بلې خوا په پاریس کې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازو د لیبیا د انتقالي شورا د مشر مصطفی عبدالجلیل په ګډون په پاریس کې غونډه وکړه. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزي ویل د قذافي په رژیم باندې د بندیزونو پر مهال د لیبیا د 15 میلیاردو ډالرو قید شوي پیسې به انتقالي شورا ته ورکړي چې د بیا رغونې کارونه پر مخ بوزي. د نړۍ مشرانو دغه راز د یاغیانو په مشرانو غږ وکړ چې په لیبیا کې د پخلاینې هلې ځلې دې زیاتې کړي، یوه ډیموکراټیک او شفافه ټولنه باید جوړه کړي. د انګلستان صدراعظم ډیوډ کامرون وویل
The conference has pledged to support Chairman Abdul-Jalil and the national transition.
په کانفرنس کې ژمنه وشوه چې په لیبیا کې د یو پراخ او ډیموکراتیک سیاسي انتقال لپاره د انتقالي شورا د مشر مصطفی عبدالجلیل او نورو غړو د څرګند هدف ملاتړ وشي. د پاریس په غونډه کې دغه راز توافق وشو چې له ملګرو ملتونو څخه به په ټینګه وغوښتل شي چې انتقالي شورا دې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د پاریس کانفرنس د سپتمبر په لومړۍ نیټې جوړ شو او دا ورځ په لیبیا کې په 1980 میلادي کال کې د معمر القذافي له کودتا سره مصادفه وه. قذافي په دې کودتا کې د لیبیا پاچا ادریس له واکه لرې کړی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او دقیقې دي. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان، روسیې، تاجکستان او پاکستان ولسمشرانو په دوشنبه ښار کې د خبرو په لړ کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د هلو ځلو پر چټکتیا ټینګار وکړ. د بشري حقونو مدافع ډلو له ماشومانو په ځنموژونکو حملو کې پر کار اخیستلو سختې نیوکې کړې دي. د یو کار په نظر مو په دې اړه پوښتلې. او د ایران د هڅو چې د خپلو اټومي پروګرامونو په باب یې د شفافیت څرګندولو هڅه کړې، د لویدیځو هیوادونو بدګماني پارولې ده. د افغانستان، روسیې، تاجکستان او پاکستان ولسمشرانو نن د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ل خپلې څلور اړخیزې غونډې وروسته په یوې ګډې اعلامیې کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د هلو ځلو پر چټکېدو ټینګار وکړ. دوی وویل هر څومره چې د نړیوالو ځواکونو شمیر کمیږي، باید په هماغه اندازه د افغان ځواکونو روزل زیات شي. عصمت سروان په دې اړه ریپورټ لري.
د روسیا او پاکستان ولسمشرانو په افغانستان کې لنړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې کار چټک کړي. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې ناټو ځواکونه غواړي د 2014 کال تر پایه پورې د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. د غونډې برخوالو په خپله ګډه اعلامیه کې وویل د څلورو هیوادونو مشران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمیدل باید د دغو ځواکونو له لوري د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له روزنې او د جوړښت بشپړولو لپاره د هلو ځلو له زیاتېدلو سره یو ځای وي. څلورو ولسمشرانو همداراز موافقه وکړه چې د منظمو جرمونو په څنګ کې د افراطیت او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره لا نږدې همکاري سره وکړي. د روسیې ولسمشر میدویډیف په دوشنبه کې له ولسمشر کرزي سره په یو جلا کتنه کې وویل موږ حاضر یو چې له افغانستان سره هم په اقتصادي لحاظ او هم د امنیتي مسایلو د ملاتړ په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړو. د لولس په شرکرزي څخه وغوښتل چې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو او د کوکنارو د کروندو پر ضد اقدامات ډیر کړي. د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې د ولسمشرانو څلور اړخیزه غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې د دغه هیواد د ولسمشر امام علي رحمان په وینا پیل شوه. امام علي رحمان د مخدره موادو او تروریزم سره د مبارزې لپاره سیمه ییزې همکاري مهمه وبللې. غونډې ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم څرګندونې وکړې. کرزي پرون د غونډې په درشل کې ویلي وو چې وسلوالې سخت دریځې ډلې دوه ډوله دي. د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل د سیمې تروریزم دوه برخې لري، یوه یې نه پخلایونکې ده او حاضر دمه په افغانستان او پاکستان کې جګړه کوي، خو دوهمه برخه یې هغه مخالفان دي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او ممکن ورسره خبرې وشي او له دې لارې له جنګه لاس واخلي. کرزي همداراز وویل چې تروریزم او بنسټپالنه د سیمې د پرمختګ، ثبات او سولې په زیان دی. په غونډه کې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف له توقع سره سم د مخدره موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې په تشدید تاکید وکاوه. د کرملین ماڼۍ ویندوی تر غونډې مخکې ویلي وو چې د روسیې ولسمشر به د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره پر سیمه ییزو ستونزو، تروریزم او سوداګرۍ خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر نن په دوشنبه ښار کې د افغان مهاجرو د ښوونځي له زده کوونکو او شاګردانو سره هم وکتل او هغوی ته یې وعده ورکړه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې به د لوړو زده کړو زمینه ورته برابره کړي.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د څلور اړخیزي غونډې په بهیر کې د روسیې ولسمشر د غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان مسله باید په سیمه ییزه کچه د سیمې د قدرتونو په مرسته حل شي. دغه مسله چې په نړیواله کچه حل نشوه، په سیمه ییزه سطحه د حل امکانات شته؟ د پښتون سالی محمد سالی په لندن کې لمیشت افغان کارپو او لیکوال فدا نظری څخه د مرکې په پیل کې کړي. خغلی نظری وایي
اصلا دا خو نو سیاسي لوبه ده، ډول ډول د حل امکانات ورته وړاندې کیږي. په حقیقت کې دا د امریکایانو او غربیانو د نفوذ په مقابل کې د ایران او روسیې او ګاونډیانو یو الټرنیټیو ګڼل کیږي. دې ډېر خوشاله نه دي د غرب، خصوصا د امریکایانو د فعال حضور څخه یا د دایمي حضور څخه په منځ کې پیسې مکی دی. غواړي چې تقریبا دا کار په خپل لاس کې ونیسي روسیا.
البته روسیا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه وتل پیل کړی دي. تاسو فکر نه کوئ چې افغانستان به دې ته اړ وي چې د مرستې لاس وغځوي؟
افغانستان خو تعالی هغه از مودسوی چانس دی، یو ور مردی تلاس رو غزولی دی، دی دی تقه مدیر نتیجه نداخسته. و پا سیاسی کشمکش که پخوا هم کرزی ویلی و چی که داسی و نسی مرد به روسیه تا دمرستی غشتان و کو. پا دی حساب دا داسی فکر کوام چی دا یو سیاسی بازار تیزی دا چی دا غربیان و شرکیان یا سرکوی پا هر صورت ام پا داخل که ام پا خارج که دا سیال نشی وجود لري چې د امریکایانو پر ضد باندې باید یو جبهګیری وکړي، خصوصا چې ایران یو تر یو حد هم پاکستان او روسیا په دې کار کې ډېر علاقه دي، ډېر غواړي چې دا وکړي.
او په دې منځ کې د چین یادونه هم کیږي چې چین چې په دې وروستیو کې د لوی قدرت په توګه مطرح کیږي، کرا کرا له یوې خوا پاکستان هڅه کوي له چین سره شی اړیکې ودرې، له بلې خوا افغانستان هم چې کله ویني چې په سیمه کې د لوی قدرتونو خلا رامنځته کیږي، کوشش کوي چې له چین سره ځان نږدې کړي. دغه د قدرتونو ترمنځ چې کله ټکرونه رامنځته کیږي، په دغسې یو حالت کې افغانستان څنګه کولی شي چې خپل ګټې خوندي کړي او د ځان په ګټه استفاده وکړي له دغو قدرتونو څخه؟
کچری په افغانستان کې یو سالم لیدرشپ وی او یوازې د افغانستان ګټې په نظر کې ولري، دا کار عملی دی. زموږ عنعنوي سیاست هم دا شروع چې هر وخت به د افغانستان او روسیې پر تضادونو باندې پښای شول او دا هغه څخه به یو ډول ګټه اخیستله، خو وروسته دغه بلانس د منځه ولاړی، دا حالت د منځه ولاړی. کول چې د ساور پیښې رامنځته شوې، اول دا بلانس د منځه ولاړی، وروسته چې بیا طالبان رانل او امریکایان له افغانستان ته دا بلانس په بلې خوا ته ولاړی. لیکن په هر صورت دا تر ټولو او در زیات اندازې په دې اړه لري چې څونه د افغانستان رهبری او شعرانه برخورد کوي د مسلې سره، او څونه خپل شخصي او ګروهي ګټې تر پښو لاندې کوي.
او دغه څلور ارخیزه غونډه کې لوی خو تاجکستان د تلویلتیا شولې چې په افغانستان کې د برښنا پرګاډو پروژو میلیونونه ډالر ولګوي، بل خو روسي د تلقه شولې چې د افغانستان د طریقې د غازو د نلیکې په غزول کې به مالی مرسته کوي. د دغه مهمو پروژو اقتصادي اهمیت څومره ګوري؟
دا خو افغانستان ته خصوصا د غاز د پاپلاین جوړول یو حیاتي پروژه ده، او دی وای چې دغه ټول نور خبرو ترشا ته طالبانو د مسالې ترشا او د امریکایانو در اتاک ترشا او تر ډیر نور خبرو ترشا دغه غټ اقتصادي پروژه ده. په خوا ایران او روسیه د جسر مخالف او دی کوشش کاوه زیاتره ایران چې تخپل لارې دا تیر کی، دا چې اوس دی ته ایران او دی مجبور کیږي چې د افغانستان د لارې تیر شي او دی ته د دې یو ډول موافقه واخته سي. زما په اخیره دا به ډیر ښه خبره وي او دا به د سولې لارې دی او اقتصادي مسلې حل هم وي.
په لندن کې میشت افغان کارپو او لیکوال فدا نظری وو.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د بشری حقوقو څارونکو مؤسسي پر طالبانو په دې خاطر سخت انتقاد وکړو چې په ځنوژونکو حملو کې له ماشومانو کار اخلي. د مؤسسي چې مرکزی په نیویارک کې دی په خپلې اعلامیې کې ویلي چې له ماشومانو څخه په دا ډول حملو کې استفاده بشریت ته سپکاوی دی او باید سمدستي ودرول شي. په اعلامیې کې همداراز ویل شوي چې په وروستیو کې له ماشومانو په ځنوژونکو حملو کې کار اخیستل ډیر زیات شوي دي. د بشري حقونو د دې اعلامیې په اړه عصمت سروان د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د ادارې له مشر عبدالرحمن هوتکی سره مرکه کړې ده.
د بشری حقونو څارونکو ډلې په وروستي راپور کې ویلي چې طالبان له ماشومانو په ځانوژونکو حملو کې کار اخلي. د بشری حقونو د مدافع ډلو دا ډول محکومیتونه او داسې انتقادونه څومره عملا تاثیر لري؟
مهمه نقطه دا ده چې د بشری حقونو فعالین یا د مدني حقونو فعالین هغه موضوعات په ټولنه کې ان منفي اړخونه لري، هغه په ملي او بین المللي سطح کې منعکسوي او طبیعي ده چې اجرائیوی صلاحیتونه نه لري. ولی مهمه نقطه دا ده چې دغه ماشومان نه چې د جنگ په ساحه کې اردن استفاده کیږي دی په وار وار سره محکوم کړی ده. ولی بلې نقطې ته چې په همیشه بشري حقونو فعالین په هغې تاکید کړی ده چې دغه ماشومان هغه ځایونو کې چې روزل کیږي او د هغې ځایونو نه او بیا افغانستان ته استول کیږي په هغه ځایونو باندې باید فشارونه بین المللي ټولنه وارده کړي تر څو د دینه مخنیوي وشي. ګورې په زرهاو مدرسې فعلاً پاکستان کې وجود لري او تر اوسه پورې متاسفانه چې دغو مدرسو تفکیک نه ده شوی چې کومې مدرسې واقعا دغه ماشومان په تعلیمي اړخ کې روزي او کوم مدرسې په تروریستي اړخ کې روزي. یو ځل چې بین المللي ټولنې فشار وارد کړ پر پاکستان د پرویز مشرف په وخت کې، نو په هغې وخت کې ځینې مدرسې وتړل شوې. په دې چې هغوی خلاص دی هغه خپل اصول عمل کوو، حتی ځینې شواهد هم لاسته ورغلل چې دوی په تروریستي اعمالو کې ماشومان یا نور خلق روزي. وروستۍ د شل کسه چې د افغانستان جمهور رئیس خوش کړل دو اظهاراتو کې هم ستاسو اورېدلي وو چې کوټه کې دوی مدارسو کې روزل کېدل او د مدارسو کې دوی ته د انتحاري حملاتو هغه شیوه درور کول کېدله. نو زه فکر کوم چې خالي دي تاثیراتو نه به نه وي، دا به د بین المللي ټولنې د اطفانو روښانول دي چې بلاخره اصلي مرجع ته دوی باید لاس ور وړي.
د طالبانو مشر په وروستیو کې هم د خپلو کسانو څخه غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته توجه وکړي او مخکې هم په یوه لایحه کې ویلي وو چې باید د ملکیانو د مرجوب له مخه ونیول شي، لیکن عملا دا وینو چې دا ماشومان د دوی لخوا افغانستان ته راستول کیږي او بیا په ځانوژونکو حملو کې ترې استفاده کیږي. څه فکر کوي چې دوی هم د بشري حقونو د مدافع ډلو د فشارونو په خاطر داسې خبرې کوي؟
کومه سروې چې موږ دوه کاله مخکې کړې وه، خو په هغې سروې کې موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې د طالبانو تر نامه لاندې مختلف ګروپونه دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د مختلفو کړیو او مختلفو هېوادونو نه دوی سپورټ کیږي. یو داسې د طالبانو تحریک ده چې ملا محمد عمر مجاهد دی هغه رهبری کوي. د دوه کټګوري هغه طالبان دي چې د پاکستان د استخباراتو لخوا نه حمایت کیږي، درېمه کټګوري طالبان هم د طالبانو تر عنوان لاندې د ایران اسلامي دولت څخه حمایت اخلي، څلورمه کټګوري هغه طالبان دي چې د ازبکستان او تاجکستان طالبان دي چې په پاکستان او په افغانستان کې جنګیږي، او پنځمه کټګوري دا هم ثابته شوې ده چې ځینې هغه تروریستي او غلط د طالبانو تر نامه لاندې فعالیت کوي. په لحاظه ضرورت دا و چې د افغانستان دولت او بین المللي ټولنې تر نن ورځې پورې دغه ګروپونه تشخیص کړي وای، او که دا ګروپونه تشخیص شوي وای زه فکر کوم چې اوس به ډېر مسایل هم حل شوي وای.
د ازادي راډیو څخه مو د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر عبدالرحمن هوتکی خبري اوریدي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران د اټومي لانجې په اړه هم راپور لرو، خو تر هغې د مخه به د هغو خلکو خبر واخلو چې په کونړ کې د اوبو څپې مخکې کوي او د راویستلو لپاره یې امکانات کم دي. د کونړ اوسیدونکي وایي چې د کونړ سیند هر کال په لسګونو کسان په مخه کوي، خو د ډوبو شوو کسانو د راویستلو لپاره نه دولت سره کوم وسایل شته او نه هم اولس سره. نو چارواکو ته پکار دی چې په سیند کې د لاهو کیدونکو او ډوبیدونکو د راویستلو لپاره داسې شیان پیدا کړي چې په اسانه خلک خپل سیند وړي له اوبو را وباسي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په همدې موضوع ریپورت برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکو وای د کونړ همیشه بهان سیند هر کال پر لسګونو کسان په خپل چپو کې رانغاړي او لاهو کوي، او د ډوبو شوو کسانو د راوستلو لپاره بیا خلک د ډیرو ستونزو سره لاسوګري باندي د زیاتو ستونزو ګاللو سره ډیر لږ خلک پر دې بریالي کیږي چې خپل سیندوړي بیرته لوبوره وباسي.
زمانو غرین دی او زه د کونړ اوسیدونکو ما د کونړ سیند هر کال زیات خلک دوبای او میشت میشت او د سیند کی پراتی او سو کی نشی رئیسلې موږ د حکومت نه دا هله کو چې موږ ته داسې لامبزاران راکې چې دا خلک په اسانتیا سره وباسي او زموږ د مشکلات حل شي.
زمانو مرتولا د کونړ ولایت د سوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي سرنګ جي د کونړ سیند زیات خلک وړي او بمیشتو او د ورځو باندې پراتوي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی د کونړ پر سیند د انساني تلفاتو د راکمولو لپاره اته پاخه او یو شمیر کیبلی پلونه جوړ کړي چې اوس خلک د تګ راتګ په خاطر لکشتو او جالو څخه استفاده نه کوي، خو کله نه کله د ترافیکی او یا نورو پیښو له امله یو شمیر کسان سیند ته غورځيږي چې په رښتیا هم خلک او حکومت د بیرته راوستلو لپاره هیڅ ډول وسایل په لاس کې نه لري.
اوس پورې چې څومره دغه وستل شوې دي دا د زمونږ د خلکو په کومک باندې شوې دي چې خپل خلکو کړي، او د بل خوانه زمونږ د ملي اردو او ملي پولیس هم په دې باره کې هلې ځلې کوي، خو داسې تخنیکي وسایل مونږ د دې لپاره نه لرو چې مونږ وتوانیږو چې په دغه پولیس چې په سیند کې وي. خپل پروګرام هم دا دی چې مونږ په دې باره کې باید داسې یو څه ولرو چې خلکو ته یو ثابت ادرس وي دغه څه واقع پیښیږي هلته راشي او هغوی کومک وکړي.
د کونړ په سیند کې د تل دپاره ډېری اوبه بهیږي چې د چترال مړي تر کونړه او د کونړ مړي د ننګرهار تر کامې او نورو ولسوالیو پورې راورسوي، او یا هم د تل دپاره د سیند تر خړو او خټو لاندې کیږي او خپل خپلوان یې تر میاشتو میاشتو پورې د موندلو دپاره لالهانده او سرګردانه وي.
تاسو لا پیغامونه نه
نو صاحب لا خیر لیکونه لای دنګم ته د کچری د کلی څخه خبر کوم. زمونږ پیغام دار ته چې زمونږ په ولایت کې کوم نفر په سرګاری او دپیلې په ملي اردو کې پولیس کې یا سرحد نه کی هغه په لار ته راته کې تقریبا د پاسا به یې وای نه یعنی چې غوونه به شیخلی موږ غواړو چې دې په روانه باندې اقدام وشي. ډیر مننه.
د ایران د هڅو چې د خپلو اټومي پروګرامونو په باب یې د شفافیت څرګندولو هڅه کړې د لویدیځو هیوادونو بدګمانۍ پارولې دي. لویدیځ وایي ایران یوازې هڅه کوي پر وخت لوبه وکړي او خپل اټومي پروګرام یې نه دی درولی. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت مهمې برخې په دې اړه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د اوتریش په مرکز ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو معتبر ډیپلوماټ ویلي د دې په باور د ایران هڅو یو ځل بیا د اندېښنې پیدا کړې چې دغه هیواد غواړي له خپل اټومي پروګرام څخه په پوځي برخه کې ګټه واخلي. دې ټیک ته به په هغه راپور کې اشاره وسي چې پر روان ورځ کې به د دې ادارې غړو هیوادونو ته وړاندې شي. د لویدیز ډیپلوماټ رویټرز اژانس ته ویلي دا به تر مخکینی راپور ډیر شدید وي، ځکه په دې کې د ایران د اټومي پروګرام د پوځي اړخ په باب څرګند مسایل شته چې تر اوسه ځواب نه دی ورته ویل شوی. یو بل ډیپلوماټ د ایران د اټومي پروګرام په باب وویل تهران نه دی توانېدلی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اساسي اندېښنو ته ځواب ووایي، بلکې ایران غواړي پر وخت لوبه وکړي. لویدیځ هیوادونه ادعا کوي چې ایران غواړي له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې استفاده وکړي، خو ایران دغه تورونه ردوي او وایي دغه پروګرام یې د انرژۍ د تولید لپاره دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په مخکنیو راپورونو کې له ایران څخه غوښتل شوی و چې د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي څو د ایران د اټومي پروګرامونو اړوندې ساحې، ماشینونه، اسناد او اشخاص وګوري، خو ایران مخکې د دې ادارې دا غوښتنه نه و منلې. ایران اله تیره میاشت په یو حرکت کې په دې نت چې ګواکې د دې هیواد په اټومي فعالیتونو کې سل په سلو کې شفافیت شته، د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دغه هیواد عمده اټومي تاسیسات وګوري. لویدیځ چارواکي وایي ایران یوازې له پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي چې هدف یې د نړیوالو فشارونو شنډول دي، په داسې حال کې چې بیا یې هم خپل حساس اټومي پروګرام نه دی درولی. د غلویدیز ډیپلوماټ رویټرز اژانس ته ویلي د ایران ورستیو هڅو او تیرستنې د ایران د اټومي پروګرامونو په باب د اټومي انرژي د ادارې شکونه ختم کړنی دي، ځکه ایران لا هم د یورانیمو د غنی کولو فعالیتونه نه دي بند کړي.
ستاسو لا پیغامونه نه
ځانې ماته ازادي رادیو څخه ډیره زیاته مننه کوم. ازادي رادیو ایو ډی رښو بن سال رادیو د چې د هیڅ تعریف محتاج نه ده. دا هر افغان ژغ دی ازادي رادیو موږ افغانان د ازادي رادیو له لارې د افغان حکومت او چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې کم یاغې ورپکې اوس فیلال د دې تر لاس لاندې دي هغه چې په هر قیمت وي باید له منځه یوسي او هېڅکله یې لم نه شي. دا ځکه چې دا د اسلام او شریعت وطني خلک دي. دا که وحشي ځناور چې در څو ژوندې وي نو دا وحشي حملې به کوي چې د دې د وحشي حملو قربانیان زموږ د ګران هیواد رهبران او زموږ ګران ورونه ملیور دا پولیس او زموږ بیګنا او معصوم افغانان دي. نو باید افغانان دغه پلات خوب کې پاتې نه شي، نور لاسونه سره یو کې د دې ګندو مخنیوي وکړي او د وطن ځینې پاکي څو افغانان د ارام سا واخلي. افغانان به در څو وژل کېږي، باید راویښ شي. نو خپل دښمنو پیژني. مننه کوم د ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. په یاد لرئ د یک شنبه په ورځ د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې چې د 2:30 بجو باندې په مستقیمه توګه خبريږي د سرخوږي په اړه باندې متخصص ډاکټر خبري کوي.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لالارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوسټي آدرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست یاو او پیخور و سوات سلو راتیا. موک ستاسو لیکونو تا گورو تاسو یه نتیجو تا گوری.
دا ازادی رادیو دا
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنی د 1300 شمیرې لاره ازادی رادیو تا راستولی دی.
حامد وردک په خپل پیغام کې لیکي د تجارت له وزیر احدیث ابن غوښتنه کوي چې هیواد ته د بې کیفیته صنعتي موادو د ننوتلو مخه په عاجله توګه ونیسي. نن په افغانستان کې با کیفیته مواد ډیر کم واردېږي. اوسني تاجران د جبد ډکولو لپاره زموږ د غریب ولس په سترګو کې خاورې شیندي. وزیر صاحب باید د دې موادو په کنټرول کې جدي واوسي او جدي اقدام وکړي. تاسو باور وکړئ چې موږ دا مواد رانیسو له څو محدودو ورځو زیات کار نه کوي، بیا مجبوریږو چې د زیاتو پیسو په بدل کې کم کیفیته سامان واخلو. زما هدف دا دی چې له دې موادو نه د مثال په توګه موبایلونه، چارجرونه، بیټرۍ او نور مواد چې بې کیفیته وي باید د واردولو مخه ونیول شي. شپږ نیمې بجې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې د وروستۍ خبري مجلې وار رسیدلې ده چې مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما. خسته نباشین فریده جان، سلام و خوش آمدین. حالا ساعت 6:30 به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجله خبری با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. در اول گزارش های این نیم ساعت بیشتر باز هم در مورد اجلاس چهارگانه در تاجیکستان به شما خواهیم گفت که رئیس جمهور کرزی هم در آن اشتراک کرده. از نظریات کارشناسان افغان در این مورد بیشتر به شما خواهیم گفت. برمیگردم با فهرست کامل داشته این مجله خبری، اما حالا به این که تازه ترین خبرها را از قادر حبیب بشنویم.
رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان امروز راه‌های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را در این منطقه مورد بحث قرار دادند. پاکستان میگوید طالبان مسلح در افغانستان حدود 30 طفل پاکستانی را که اشتباهاً سرحد را عبور کردند گروگان گرفتند. ترکیه میگوید روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل کاهش داده و فعالان امروز در سوریه خواهان تظاهرات بیشتر شدند. تفصیل اخبار. رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان امروز در یک اجلاس منطقه‌ای چهارجانبه راه‌های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در این منطقه و تدابیر امنیتی لازم برای آن را مورد بحث قرار دادند. در یک اعلامیه مشترکی که بعد دنبال این اجلاس در پایتخت تاجیکستان دوشنبه انتشار یافت، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان توافق کردند تا یک جا در برابر کاروبار مواد مخدر و تندروی مبارزه کنند. این رهبران همچنین از ائتلاف به رهبری ناتو خواستند که همزمان با تکمیل شدن برنامه خروج سربازانشان، آموزش قوای امنیتی افغانستان را تسریع ببخشند. مدودیف که مذاکرات دو جانبه با کرزای و زرداری داشت گفت ثبات و حاکمیت قانون به شکل واقعی آن توسط حکومت‌های محلی به دست آمده می‌تواند. هر چهار رهبر روی همکاری در پروژه‌های انرژی و ترانسپورتی تعهد سپردند. مقامات پاکستانی میگویند طالبان مسلح در افغانستان حدود 30 طفل پاکستانی را که اشتباهاً سرحد را عبور کردند گروگان گرفتند. آنها گفتند این رویداد روز پنجشنبه پس از آن رخ داد که این گروهی از پسران بین سنین 12 تا 18 سال در روز تجلیل از عید سعید فطر از یک منطقه باجاور دیدن میکردند و اشتباهاً وارد ولایت کنر افغانستان شدند که اختطاف گردیدند. بر اساس گزارش‌ها رحمان ملک صدر اعظم پاکستان با حکومت افغانستان ارتباط گرفته و تقاضا کرده تا اقداماتی را برای رهایی مسئول این اطفال سر دست گیرد. سازمان نظارت حقوق بشر از طالبان به خاطر استفاده کودکان در حملات انتحاری شدیداً انتقاد کرده است. این نهاد مستقر در نیویورک در اعلامیه خود گفته که این اقدام یک اهانت نمایان به بشریت است و باید فوراً متوقف شود. براد آدامز مسئول بخش آسیا در سازمان نظارت حقوق بشر گفته استفاده از کودکان در حملات انتحاری نه تنها خیلی آزاردهنده، بلکه ادعای ملا محمد عمر رهبر طالبان را که گفته از غیر نظامیان و اطفال محافظت میکند کاملا مسخره و بی‌ارزش میسازد. اخیرا رئیس جمهور کرزی 25 کودک و نوجوان را که به اتهام اجرای حملات انتحاری بازداشت شده بودند به مناسبت عید فطر مورد عفو قرار داد. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. ترکیه میگوید روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل به خاطر عدم معذرت‌خواهی این کشور پس از حمله بالای یک کشتی امدادرسانی کاهش داده است. در حمله قوای خاص اسرائیل بر این کشتی در ماه می سال 2010 به رهبری ترکیه 8 ترکی و 1 امریکایی ترکیه الاصل کشته شدند. داوود احمد اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت انقره به خاطر عدم مظرت‌خواهی اسرائیل سفیر خود را از آن کشور فرا خوانده و انقره همچنین توافقات نظامیش با اسرائیل را به حال تعلیق در خواهد آورد. وی گفت ترکیه محاصره غزه توسط اسرائیل را بر رسمیت نمی‌شناسد.
بوگن گلدیمیز نقطه ایتباریله اسرائیل
داوود اوغلو میگوید امروز به نقطه رسیده ایم جایی که اسرائیل تمام فرصت‌های را که ما تحمل کرده ایم از دست داده. حال وقت آن است که حکومت اسرائیل قیمت خودبینیش مافوق قانون و اقدامات غیرقانونیش را که بدون در نظر داشت وجدان بشری انجام داده است بپردازد و قیمت آن از دست دادن دوستی ترکیه است. این در حال است یک تحقیق سازمان ملل متحد نتیجه گیری کرده است که حمله اسرائیل بالای یک کشتی مواد غذایی به رهبری ترکیه عاصمه غزه مشروع بوده، اما به گفته آن قوای اسرائیلی در این رویداد از خشونت بیش از حد استفاده کرده است. انتظار می رود این گزارش امروز بعدتر رسما انتشار یابد، اما نسخه از آن در اختیار نیویورک تایمز قرار گرفته که آن را در صفحه اینترنتی اش به نشر رسانده. ترکیه میگوید روی نصب رادار ناتو در بخش از سیستم مدافع راکتی به توافق رسیده. وزارت خارجه ترکیه در یک بیانیه که روز پنجشنبه انتشار یافت گفته است مباحثات به مرحله نهایی خود رسیده. از سران 28 عضو ناتو سال گذشته برنامه را برای ایجاد سپر راکتی در سرتاسر اروپا در لیزبون تایید کردند. در اعلامیه گفته شده است که مشارکت ترکیه از ظرفیت دفاعی ناتو و سیستم دفاعی ترکیه را تقویت خواهد کرد، اما گفته نشده است که چه زمانی و در کجا این رادار نصب خواهد شد. رهبران جهان برای احیای خدمات اساسی و حیاتی در لیبیا و آغاز بازسازی این کشور پس از 6 ماه جنگ که منجر به سقوط رژیم معمر قذافی گردید تعهد کردند میلیاردها دلار منجمد شده لیبیا را برای کمک با شورای ملی انتقالی آزاد می‌سازند. سران و نمایندگان 60 کشور و سازمان‌های بین‌المللی دیروز در پاریس با رهبران شورای ملی ملاقات کردن. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت 15 میلیارد دلار از دارایی‌های لیبیا که به خاطر تحریم علیه رژیم قذافی منجمد ساخته شده بود آزاد می‌گردد. رهبران جهان از شورشان خواستند تا مصالحه را تعقیب نموده و جامعه دموکراتیک و شفاف را بنا کنند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا: این کنفرانس تعهد کرده است از شورای ملی انتقالی و رئیس آن مصطفی عبدالجلیل در هدف واضحشان که انتقال سیاسی دموکراتیک به رهبری لیبیا است حمایت کنند. نمایندگان حاضر در این کنفرانس توافق کردند از سازمان ملل متحد بخواهند که شورای ملی انتقالی را رئیس حکومت مشروع لیبیا به رسمیت بشناسد. فعالان امروز در سوریه خواهان اعتراضات بیشتر در این کشور شدند. این در حالی است که سرکوب خونین معترضان توسط رژیم بشار الاسد ادامه دارد. معترضان امروز با تقاضای اعتراضات بیشتر گفتند که آنها مرگ را بر توهین و تحقیر از دست رژیم اسد ترجیح میدند. سازمان ملل متحد میگوید از ماه مارس به این سو در نتیجه سرکوب معترضان 2200 نفر در این کشور کشته شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از کشورهای اروپایی و سایر کشورها خواست تا تعزیرات بیشتر را بالای سوریه وضع کرده بر رئیس جمهور بشار الاسد فشار بیاورند که قدرت را ترک کند. کلینتون که در حاشیه اجلاس بین المللی در مورد لیبیا در پاریس صحبت میکرد گفت و این میگوید این خشونت باید متوقف شود و او یعنی رئیس جمهور بشار الاسد نیاز دارد که کنار رود. سوریه باید اجازه یابد که به پیش رود. کسانی که در این تقاضا با ما پیوستند اکنون باید حرفشان را با اقدامات جدی برای افزایش فشار بر اسد و کسانی که در اطراف او هستند در عمل پیاده کنند، به شمول تحریم‌های جدیدی که سکتور انرژی سوریه را هدف قرار داد تا این رژیم نتواند عوایدی را برای تمویل کمپین خشونتش به دست بیاورد. و بر اساس گزارش تازه اتحادیه اروپا امروز اعلام داشت که به خاطر ادامه سرکوب معترضان ضد حکومت در سوریه بر واردات نفت از آن کشور ممنوعیت وضع میکند. اتحادیه اروپا در اعلامیه میگوید این ممنوعیت شامل خرید، تصدیر و انتقال نفت و سایر تولیدات پترولی از سوریه میشود. سازمان ملل متحد گفته است که 2200 نفر در جریان سرکوب معترضان در سوریه از ماه مارس به این سو کشته شدند.
6:39 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را مشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و حالا در ادامه این مجله خبری هم طور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، بیشتر به شما در مورد اجلاس رهبران افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه خواهیم گفت. نظر کارشناسان افغان را در این مورد گرفته ایم.
اینا میخوان با آقای کرزی اطمینان بدن و تشویش خود اظهار کنن که اگر خارجی ها میرن کشورهای همسایه آماده همکاری به شما هستن. ضرر ما چی است؟ مفاد ما چی است؟
سازمان نظارت بر حقوق بشر از طالبان به خاطر استفاده کودکان در حملات انتحاری در افغانستان شدیداً انتقاد کرده است. مصاحبه داریم با رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان.
از طریق حکومت ها و خصوص حکومت پاکستان فشار جدی بالای این مدرسه ها وارد شود، هم دولت پاکستان و هم جامعه بین المللی تصمیم بگیرد.
از تحولات در لیبیا هم به شما خواهیم گفت و از فعالیت یک فابریکه تولید آرد ترمیده در سرپل خواهید شنید.
امیدوار هستم که سهمگیری مردم ما بیشتر شود تا به این ترتیب در کنار دولتشان مردم ما هم در نوسازی سهم بگیره و ما یک روز شاهد آبادانی و شکوفایی این ولایت باشیم.
با رادیو آزادی باشد. خب حالا در جریان هستین که در اجلاس منطقوی در تاجیکستان رؤسای جمهور افغانستان، تاجیکستان، روسیه و پاکستان از نیروهای برابری ناتو در افغانستان خواستند تا پروسه آموزش نیروهای امنیتی افغان را سرعت بخشند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، میزبان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان است. در اعلامیه مشترک که بعد از گفتگوها میان رهبران چهار کشور منطقه پخش شد آمده است که با کاهش تدریجی نیروهای بین المللی از افغانستان، نیروهای پلیس و اردوی افغانستان باید بیشتر تجهیز شوند و آموزش ببینند. همچنان این چهار رهبر روی مبارزه بیشتر علیه تندروی و قاچاق مواد مخدر در منطقه توافق کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز پنجشنبه وارد شهر دوشنبه شد و همچنان ساختمان سفارت افغانستان را در دوشنبه افتتاح کرد. حالا شماری از کارشناسان امور در افغانستان به این باور هستند که در نشست چهار جانبه کشورهای منطقه از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میخواهند تا بیشتر در مورد پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا و ایجاد پایگاه‌های احتمالی نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان بحث کنند. یک تعداد از این کارشناسان میگویند که برگزاری چنین نشست‌ها فقط جنبه تشریفاتی دارد، نه جنبه عملی. حالا بیشتر در این مورد از فرشتن ندا از کابل بشنوید.
شماره از آگاهان در کشور میگویند در نشست چهار جانبه شهر تاجیکستان کشورهای همسایه بیشتر علاقمند هستند تا بدانند آقای کرزی با امضای طرح پیمان استراتژیک با آمریکا چی آجندا دارد، پس منظر آن چی است و آمریکا از افغانستان چی میخواهد. احمد سیدی، یک تن از کارشناسان کشور، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این نشست کشورهای همسایه می خواهند به آقای کرزی اطمینان بدهند که اگر خارجی ها از افغانستان بیرون شوند، کشورهای همسایه آماده هر نوع همکاری با افغانستان هست.
کشورها علاقمند هستند که بدانند که آقای کرزی با طرح پیمان استراتژیک با آمریکا امضا میکنه چه اجندایی داره، پس منظرش چی است، افغانستان چی میخواهد، آمریکا چی میخواهد. اجندایی است که اینا میخواهند با آقای کرزی اطمینان بدن و تشویش خود اظهار کنند که اگر خارجی ها میرن کشورهای همسایه آماده همکاری به شما هستند. ضرر ما چی است، مفاد ما چی است.
این کارشناسان همچنان میگویند که کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان مخالف ایجاد پایگاه نظامی غرب به خصوص آمریکا در افغانستان هستند. این در حالی است که دولت افغانستان و مقامات آمریکایی گفته بودند که این پیمان برخلاف هیچ همسایه افغانستان نمی باشد. همچنان مقامات آمریکایی میگویند اگر مردم افغانستان بخواهند، آنها حضور نیروهای خود را در افغانستان حفظ خواهند کرد. در همین حال کارشناسان امور میگویند که این جلسات بیشتر جنبه نمایشی دارد و به توقع مردم پاسخ داده نمی شود. محمد اسحاق اطمر، یک تن از کارشناسان امور، چنین میگوید.
این جلسه تصمیمات چی رقم خواهد بود؟ ما فکر میکنم بیشتر از این
نمایشی است و فقط نوبتی است. جلسات بد نیست ولی یک زبان مشترک ایجاد کردن میکنه، ولی بیشترین تصمیم جلسات روی میز میمانه، چنانچه ما از جلسات بن، لیسبون و لندن، پاریس و جلسه کابل دیدیم نتایجی که مردم توقع داشتن اون نتایج عملی نشد و یا هم به باد فراموشی گرفت. جلسه دوشنبه جلسه خود بود، ولی انتظار ما، توقعی که مردم افغانستان داره، به هیچ وجه به اون پاسخ داده نخواهد شد.
با اساس گزارش ها در این نشست آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان یک بار دیگر حمایت خود را از پروسه صلح در افغانستان اعلان نموده است. اما کارشناسان امور حمایت زرداری را سمبولیک دانستن، می گویند که پاکستان باید در زمینه آوردن صلح در افغانستان عملی اقدام نمایند. آنها همچنان می گویند تا زمانی که استخبارات و اردوی پاکستان در مورد معضله افغانستان تصمیم نگیرند، صحبت های زرداری جایی را نمی گیرد. این نشست از سال 2009 بدین سو میان افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه همه ساله به طور نوبتی در کشورهای مختلف دایر می شود که بیشتر روی مسائل مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، تجارت و مسائل اقتصادی منطقوی بحث صورت می گیرد.
گزارش بود از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد نظریات کارشناسان درباره اجلاس چهار جانبه در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان. حالا به بامیان میریم و خبر میشیم که مقامات این ولایت میگویند در نتیجه تیراندازی مخالفان مسلح 4 تن در این ولایت کشته شدند. گفته می شود این تلفات اولین تلفات پس از خروج نیروهای خارجی از بامیان است. حالا بیشتر در این مورد از علی عرفان، خبرنگار رادیو آزادی در بامیان، بشنوید.
در اثر فیر مخالفان دولت، یک موتر پلیس در ولسوالی سیغان بامیان تخریب و 4 نفر کشته شدند. سامانیار چمنعلی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه بامیان، روز جمعه گفت این حادثه در دره شکاری، ساحه بین دهن دره ولسوالی سیغان و منطقه دو آبی ولسوالی کهمرد بامیان رخ داده است.
یک اراده موتر رنجر مربوط به پسته دهن سیغان در حال گزمک طرف دو مخزرین می رفتن، در کمین دشمن روبرو شده، در اثر فیرای متواتر دشمن تقریبا موتر تخریب و 3 نفر پلیس و 1 نفر از ملکی شهید شدند.
منطقه دهن دره ولسوالی سیغان و ساحه دو آبی ولسوالی کهمرد بامیان در دره شکاری متصل به ولایت بغلان است. مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه بامیان میگوید این اقدامات ناامنی در بامیان از ساحه ولسوالی تالو برفک ولایت بغلان صورت گرفته است.
نیروهای امنیتی بامیان تدابیر خود داره، البته در ساحه بامیان ما میتونیم که از ساحه بامیان دفاع بکنیم، منتها گاه گاهی که ناامنی ها اتفاق میفته، یکان کمین هایی که صورت میگیره از ولسوالی تالاب و برفک است. عالم دمو استقامت رفته.
مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه بامیان تأکید کرد نیروهای امنیتی بامیان اقدامات لازم را آغاز کردند تا عاملان این حادثه را دستگیر کنند.
زمانی که برای ما در عصر وقت اطلاع رسید، عامل صاحب امنیت با یک تعداد مجموعه از پرسنل و با قماندان صاحب امنیت با مو استقامت حرکت کردند تا اونا را دستگیر کنه و در پنجه قانون بسپاره.
پیش از این نیز بارها حوادث ناامنی از جمله سرقت‌های مسلحانه در دره شکاری بامیان رخ داده و مقامات بامیان هم همیشه ادعا کردند که این حوادث ناامنی از مناطق مربوط به ولایت بغلان صورت می‌گیرد. تا هنوز ملاقات‌ها و مذاکرات متعددی هم میان والیان و مقامات امنیتی دو ولایت بامیان و بغلان در بامیان، بغلان و کابل صورت گرفته است تا به گفته مقامات بامیان، مقامات بغلان جلوی اقدامات ناامنی از ساحه ولایت بغلان در ولایت بامیان را بگیرند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
این در حال است که افغانان در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نگرانی دارند، با وصف این که افغان‌ها از ادامه جنگ در کشورشان خسته شدند، هراس از این که افغانستان دوباره درگیر جنگ‌های داخلی خواهد شد در بین مردم وجود دارد. حالا روزنامه واشنگتن پست در این رابطه گزارش به نشر رسانده که برخی نکات آن را از آرش همایون بشنوید.
در سال جاری افغانستان تابستان دشواری را سپری کرد. قوت‌های خارجی خروجشان را از آن کشور آغاز کردند. برادر اندر رئیس جمهور افغانستان در اثر یک سوء قصد کشته شد. حمله کنندگان انتحاری به قتل مقامات افغان ادامه می‌دهند. طالبان یک هلیکوپتر آمریکایی را سقوط دادند که در نتیجه آن 30 آمریکایی کشته شد. تلفات افراد ملکی در سطح بلند آن قرار دارد و تعداد زیاد افغان‌ها هراس دارند. بعد از آن که قوت‌های خارجی به خانه‌هایشان برگردند، کشورشان درگیری یک جنگ داخلی خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد مقامات آمریکایی با استفاده از هر فرصت ممکن تلاش می کنند افغانها را مطمئن سازند که آمریکا افغانستان را بعد از آن که قوتهایش آنجا را ترک کند تنها نخواهد گذاشت. هفته ها قبل زمانی که راین کروکر سفیر جدید آمریکا به کابل آمد گفت برای خروج از افغانستان عجله وجود ندارد. تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج 10,000 سرباز آمریکایی قبل از ماه دسامبر امسال و خروج 23,000 تن دیگر در سال آینده این هراس را در بین افغانها به وجود آورده است که تعهد جامعه بین‌المللی به پایان آن نزدیک شده است. افغانان در زمینه این که پلیس و اردوی افغانستان تا سال 2014 قادر به تأمین امنیت در کشورشان خواهد بود، با ائتلاف به رهبری آمریکا هم نظر نمی باشند. یک تعداد دیگر افغانان در مورد این که بعد از رفتن قوت‌های خارجی به خانه‌هایشان و خسیستر شدن دونرها یا مساعدت کنندگان بین‌المللی اقتصاد افغانستان سقوط خواهد کرد، نگرانی دارند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد سید احمد خالد مجیدیار، یک محقق اینستیتوت امریکن انترپرایز در واشنگتن که وظیفه راهنمایی و آموزش افسران نظامی آمریکایی را در زمینه سیاست و فرهنگ افغانستان به عهده دارد، می گوید حتی کسانی که در افغانستان مقام‌های بلند دولتی دارند و یا مالک تجارت‌های بزرگ می باشند از افغانستان بیرون شده یا سرمایه‌هایشان را خارج می کنند. سید صلاح‌الدین آقای 63 سالک، یک معلم متقاعد در شهر کندهار در زادگاه طالبان می باشد، می گوید قوت‌های خارجی هرگز نباید در افغانستان مداخله می کردند. حالا همه کسانی که آنها را می خواستند با خطر بزرگ از جانب طالبان مواجهند. اکنون طالبان قوی تر از هر زمان دیگرند و ما باید با عواقب آن مقابل شویم. سید صلاح‌الدین آقا می افزاید اکثر مردم تصور میکنند که با آنها خیانت شده و توسط خارجی ها استفاده شده اند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد برخی باشندگان شهر جلال آباد و ولایت هلمند نیز اظهارات و احساسات مشابه دارند. در گزارش اخیر گروه بحران بین المللی گفته شده است که جامعه بین المللی باید یک بخش از مسئولیت پریشانی موجود را به عهده گیرد. دکتر اشرف غنی احمدزی که مسئولیت پروسه انتقال را در افغانستان به عهده دارد میگوید در صورتی که امین حکنون یک پلان گذاری دقیق آغاز نشود، در سال 2014 زمانی که قوت‌های خارجی کشور را ترک کنند، افغانستان میتواند متحمل یک ورشکستگی عمیق اقتصادی شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
همونطور که پیشتر گفتیم، سازمان نظارت بر حقوق بشر از طالبان به خاطر استفاده کودکان در حملات انتحاری در افغانستان شدیداً انتقاد کرده است. به گفته سازمان حقوق بشر، اطفال حتی به سن 7 سالگی به حیث انتحار کننده استفاده می شوند. قادر حبیب در این مورد با عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان مصاحبه کرده و اول از او چنین پرسیده است.
هوتکی صاحب، سازمان نظارت از حقوق بشر در یک گزارش تازه عملات انتحاری توسط اطفال در افغانستان محکوم کرده و شدیداً از این انتقاد کرده. می‌خواستم از شما بشنویم که امی اعلامیه‌ها و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در ارتباط به خشونت‌ها در افغانستان آیا می‌تونه تاثیرگذار باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا قسمی که به شما هم معلوم است، سازمان‌های حقوق بشر یا نهادهای جامعه مدنی جنبه اجرایی را نداشته، بلکه در روشن ساختن اذهان مردم و جامعه بین المللی میتونه نقش بسزایی را ایفا کنه. در اینجا نقطه مهم این است که این حملات انتحاری که توسط اطفال صورت میگیره، این حملات انتحاری خارج از افغانستان سازماندهی میشه و نظر به اظهارات خود از این اطفال که در مدرسه هایی که در پاکستان وجود دارد، در اون مدرسه ها اینا آماده حملات انتحاری میشه.
لحاظ نقطه مهم ای است که از طریق حکومت ها و خصوص حکومت پاکستان فشار جدی بالای این مدرسه ها وارد شود، باید مورد از او جدن و جدن هم دولت پاکستان و هم جامعه بین المللی تصمیم بگیره. ولی حالا تأثیرات ازی فقط میتونه که در روشن ساختن از خانه مردم و بخصوص دولت پاکستان جامعه بین المللی نقش مهم را ایفا کنه.
رهبر خود طالبان هم اخیراً ملا محمد عمر از افراد خود خواسته که از مردم ملکی محافظت کنه، اما سازمان نظارت بر حقوق بشر هم میگه که استفاده از اطفال باز در عملات انتحاری به تمسخر میگیره این فرمان ملا عمر. پس چطور این گروه از یک سو رهبرشان یک فرمان میده و از یک سو افرادشان برخلاف از او را عملی میکنن؟ نظر شما چی صاحب ده ای باره؟
به همه معلوم است که نیروهای مخالفی که فعلا در افغانستان میجنگن و فعالیت های نظامی دارن در کتگوری های مختلف هستند، که یک کتگوری از این طالبای افغانی هست، کتگوری دوم از این طالبانی هست آسیای میانه که مربوط ازبکستان و تاجیکستان میشه، مربوط اونا هستند. و گزارشات هم وجود داره که اشخاص تحت نام طالبا از طریق ادارات استخباراتی پاکستان حمایت میشه، از طریق ادارات استخباراتی دولت ایران حمایت میشه و حتی فرامنطقی کشورهای هستند که گروپا را تنظیم کردن و تحت نام طالب در امن ساختن افغانستان نقش مهم را ایفا میکنه. حال یک حالت سردرگمی است و گروپ های مختلف با حمایت کشورهای مختلف در افغانستان فعالیت های نظامی و فعالیت های تروریستی خود انجام میتن، که واقعا یک مشکل مهم اساسی نه تنها برای مردم افغانستان و دولت افغانستان است، بلکه در با وجود آوردن صلح و ثبات در افغانستان و در منطقه یک چالش بزرگ میکشه.
صحبت های عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان را شنیدید. مجله خبری از رادیو آزادی. حالا از فعالیت یک فابریکه تولید آرد در سرپل بشنویم. باشندگان این ولایت از این اقدام حمایت کرده و میگویند که مردم هم باید در پهلوی حکومت در بازسازی و ایجاد شغل در این ولایت سهم بگیرند. گزارش بشنویم از عالم رحمانیار.
یک فابریکه جدید تولید آرد ترمیده با سرمایه 4 میلیون افغانی در ولایت سرپل به فعالیت آغاز کرد. این فابریکه توسط یک تاجر ملی روزانه 100 تن آرد را تولید می کند که در آینده ها این رقم به 200 تن خواهد رسید. خیر محمد مالک فابریکه مذکور گفت تأسیس فابریکه ما در 3 شفت برای 60 تن زمینه کار را مساعد ساخته. انواع مختلف آرد به شمول آرد درجه اول، درجه دوم ترمیده و سجی را به منظور مرفوع ساختن نیازهای مردم سرپل تولید می کند.
به خاطر که او نیست سرپل مکمل از خراب قصبات سرپل نمیده مرا آرد کنم. مراجعین ما خیلی همین وقت زیاد است. هیچ وقت نبریم که برای خود ما آرد. این فابریکی ما که از دو رقم آرد دارد. یکیش بدون پودر، یکی همراه پودر. توی یک قسم پودر است کیفیت آرد 3 سال بلند میبرد. در 3 سال خراب نمیشه. این آردی که است آرد وطنی، حالا فعلا که آرد میکشیم آرد وطنی است. و اگر علوبا اگر بخواهد او پودر استفاده میکنه که بخاطر آرد به گدامهاشون ذخیره میشه.
سید انور رحمتی والی سرپل در حین افتتاح فابریکه مذکور گفت ولایت سرپل از جمله ولایاتی است که تمام چیزهای تولیدی را از شهر مزار شریف و دیگر شهرها وارد میکند، که ایجاد چنین فابریکه ها در تولید خودکفایی اهمیت خاص دارد.
و انشاءالله و تعالی ما امیدوار هستیم که روند به عنوان یک روند متداول و اثرپذیر در همه ساعات ولایت ادامه پیدا بکنم. بنابراین اینا نشان میده که این حرکت یک حرکت روبروشته و ما امیدوار هستیم که سهمگیری مردم ما بیشتر شود تا به این ترتیب در کنار دولتشان مردم ما هم در نوسازی سهم بگیره و ما یک روز شاهد آبادانی و شکوفایی این ولایت باشیم.
یک باشنده اهل سرپل میگوید این فابریکه در سطح ولایت سرپل اولین فابریکه می باشد که به پیمانه کاهش را در واردات آرد و گندم آورده است، اما ضروریات و نیازهای مردم را مرفوع نمی سازد و به ایجاد بیشتر فابریکه ها نیاز است.
ما تصمیم شد راضی هستیم، تشکر که از این نفر که امیره در سرپل آورده
مشکل مردم را رفع کرده. از این ابر بسیار زیاد تشکر میکنه.
در گذشته نه چندان دور در هر خانه یک آسیاب سنگی یعنی آسیاب دستی وجود داشت که خانم های خانه با آن گندم را آرد می کردن و خمیر می زدن و تنورهای گلی که هم اکنون نیز توسط کلال ها ساخته می شود مروج بود و در هر خانه وجود دارد و با هیزم داغ می شود. در آن نان می پختن و حالا هم می پزن. بعدن کم کم آسیاب هایی برای آرد کردن گندم ساخته شد. اول آسیاب آبی و بعدن آسیاب های دیزلی، پس آنها آسیاب برقی و در این اواخر فابریکه های آرد به میان آمد و بالاخره این فابریکه ها و نبود آب کافی در دریای سریپول باعث کردید تا 150 حجر آسیاب آبی رو به سقوط مواجه شود که در حال حاضر آسیاب های آبی که در ولایت سریپول رشد چندانی ندارد به عقیده ادعی از مردم سریپول باید بر رشد آسیاب های آبی که آرد آن نسبت به فابریک های برقی تفاوت زیاد دارد رونق بیشتری داده شود.
برنامه های امروز ما در امیجا به پایان میرسه. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. فردا بازم در ساعت 7 صبح با تازه ترین های افغانستان و جهان منتظرتان هستیم.